آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له تکړه انځورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې را اوروي. لنډ حکایت، د کائنات سادات یو شعر، او ښاغلی عبدالوارث پریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه را اوروي.
د مرغومی د میاشتې په څلورمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له ویشتنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیان او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. د استاد محمد صدیق پسرلی کوچه ملا ناول بیا چاپ شو. کوچه ملا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې دیارلس کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه ملا د داسې وکس کیسه ده چې هم ملا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي ملا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسیسي موضوعاتو تبصرې کوي. دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه ملا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلي څېرې سلمان خان ټایګر زنده فلم د ډسمبر په 28 نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علي عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپڑا دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګر اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچ یې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کې په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتي د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه. او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم، هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیر نامه را که موږ هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په د مجسمه په برخه کې زه لږ کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لرې ده؟
په مجموعي توګه 1550 آثار لرم. تقریبا 15 آثار مجسمی دی، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه؟
مخکی می پا گچ کوه. اوس یو مکس دی لرگه یو دی طبی لرگه دی طبی ونونه او هم دارنگ دی غاخ یو رکم موادی چه دی غوز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اقا کوالشی چه پخپل پزرسه اقا مواد جور که و اقا شکل یا فرم چه او غانی اقا ترین راو باسی.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډیر په کوم موضوعاتو باندې کار کوي؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري، پس د حماسی نه فرهنګي ارخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیرې ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګرانو چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطاتو به هر خود دغه خپل آثار په ډیره ټیټه پاید چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړی هغه تقریبا نشي پوره کولی. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده، نو هیله لرو چه به دغه برخه که دغه خاص توجه ولر. دولت اغا آثار چه اخلی مکثرا پوغو شپگ میشته یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکده ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور. اوز ما آقاختنه ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله داده چه ده انزورگره پا برخه که دایمی نمایشگاوی یا نمایشگاوی جور که ترسو چه دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره کده او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چه اعلان و که دولت اغا یوادوال ورتراشی پا یو دیر تی تبایه یو تکس واخلی او و کولشی چه هم ده هنرمند ده انزور رو سا آشناوی او هم دارنگه ده دولت په بودیجه که یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غختل کېدل او په ډیره ټیټ باید به دوی خپل آثار بوړه لالته آثار به په نمایش کې خول لبل اخوا د معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې
په دې لټه اړوند اداري په تیر بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت د مسلې ته توجه کې مننه ستاسونه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربیتی کمی بولی، خو په خوا به چې د شپې له خوا چېرته ساس کېده او شپه به پخس وه، نو بیا به وار د داستان او چاربیتو و. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دود و، خو اوسنی سندرغاړی هغه سی نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربیتو په باره کې غږیږي او بیا له سا سره چاربیتې راته وایي.
چاربیتې خو شاعر خو یې ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیتې ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلی دي لکایب استازو او د ما په یادښت باندې نواب د ملنګ جان چاربیتې وایي، جلال الدین یې وایي او د مونږ والد صاحب هم ویلی دي. خو هغه نه چاربیتې چې ما د دونه اورېدلی دي چې ویلی دي چې ما لیدلی دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیتې خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی، نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا ترزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک وي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي، خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی، خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي، دویم سور باندې درېیم سور باندې به بس د چاربیتې لمبرې بیل اصلي د چاربیتې ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي. نورې سندرې به وایي بیا یو سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره.
ځل وګمې د روسیې د نامتو ډراما او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزلکوف چې د جګی رتبې مهندس وو خپل اصلي ښار ته راغی. له ده غوښتنه شوې وه چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی و. همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی و. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، ښار ورته نااشنا وایسېد. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یادا اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاري، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګی شین بخون دیوالګی وو. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاده له ځوابونو پته ولګېد چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزلۍ ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. ده د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتي هک دی، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه. په سایر بیوکسي واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي؟ صاحب نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قطو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وو. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي. ابله ورځ یې د لور واده و. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واه استومانه وو او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپکین وو له هوټل راووت او د ګرپچنی واټ په لورې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی زیرک چالاک مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژند او د سترګو په رپ کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف څه وایې؟ یوزل کوف نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران وچې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درسره وغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحري چنګه غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم، د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کیږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه وېرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه وېرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرت نه کاوه، خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلبازه، کلک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15 کشپک زره. د همدومره پیسو کار و، قسم نه وایم. ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګرې کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډېره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکري ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږده. خو په هر حال زه په ډېرو لارو ورغلم، مالکونه ور واستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ورنه کړه. ما له دې سره تر ډېرو پورې ډېر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10,000 به ورکوي. 10,000 ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15,000 یوړې. 10,000 نه. شاپکین وویل، هو هو، 15,000 تېروتم، حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10,000 ورکړي، 15,000 مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته. خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې و. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دي، تا په یوه ټیکه کې 20,000 جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو رو بل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم. نو ولې یادوم؟ بهتره ده هیر یکلم. یوزل کوفو بیل تدارت و بیا چی روست بیا سوفیا میحیلو نهت وکرل. شبکین و بیل لهغو لسو زرو سره خدای خپو هیگی بیخی اقل بایلود شاید خپل غرور او خپل وجدان با زوره ولا چی حیثیت یه پا پیسو و پلورو او یا خو بیا لتا سره مینوه دیختیا تو پو هیگی چی هغی نشو تا مخکره چی چنگه یه پیسی واخسته لفسران و سره چکری شروع کری دنشی پا حال که بی باکا کاسیره کلا چی با لفسران و سره رستوران تلاره پا کمزوری نشای چاره نکیده دی برانده پسر سر اراولی دو ارغون دی برانده چی بیخی و یه حوش لسره والود یوزل کوفو و یل هو دا غیر عادی با دیره می وزغملا کلا کلا چی با یه پیوشی خوابده شوا پیریانه گونده بشوا خو روستا بیا چو شوال شبکین و ویل اونه تیر شوا زپا کور که ناستوم چه میلی کل چه نا چاپا وار پرانستل شو او دارانه نواتا بی حالا نشارا تا وی ویل دا لانتی پیسی دی بیرت در وخلا او یو بندل پیسی پا مخرا گزار کری نو هغی پیسی لزان سرا و نساتل شوی ما را طولی کری و مشمیری لی للزرو پینزه سوا کمی وی یوزل کوف پختن وکرا پیسی دی بیا چکری شبکین و بیل اوس دیر وقت تیر دی دروغ تا پکی حاجت نشتا خپل جیب تا میواچه ولی ولی دا سرا تا گوری تو خوار وکرا چی ورست بیا چوشول دا سم نول دی تی بی مطالعات غاری دوی میاشتی با تیری وی چی یوش پا کور تا روان وم پورا بی حالا دیوامی بلکرا او رحشکی گوری سوفیا میحایلونا پچو که نستوا از ما غنده نشا گده وده وار خطا وحشی لکه هم دا اوس چی لدار المجانی نراو تلی بی را تا بوی ویل پیسی می بیر ترکرا مخبل نظر بدل کرد کز خام خا تباکی گم نو نیمگری تباهی نگوارم زباید خپل حواسونه پورا کرم جرکا و بی شرفه پیسی می راکرا یواز لبده اون که منظره و یوزل کوفو ویل او تا ورده کری شابکین و ویل هو ورمی کری خمی پیاد دی لس روبلا دی یوزل کوف تنده تریوشو وربندی چی غیه کرا چنگا کتان ورکولی او یاد نشوی ورکولی نو ولی دی ما تنلی کل زخو هیچ خبر نشوم زخو نا خبر پاتی شوم شبکین و بایل دزده سارا ستا پا خبرولو کی با چه گتوا دایی تا خبر دا سی وگنه چی هغی پا هغ وقت کی لروختونا لیک راستا ولی و نو بیا یوزل کوف و بایل سم وی زه هغ وقت پا دویم واده سرگردانه و دلی کنو وقت را سارا چیر تا و خطا یو پرده وی تا لسوفیا سارا چو دخمنی و تا ولی دمرستی لاس نور غزا و شبکین و بایل بوریس پتریویچ تپو اوسنو میارونو قضاوت نشی کوله دا خو منگ پیخو تا اوس داسی گورو مگر حقا وخ مو نظرونو بلکل نور بو اوس شاید ما حقی تا زر روب لور کری وی خو حقا وخ می آنده غا لس روب لو نوت هم حسی مفتور نکرد یو بد کارو مگ باید دا هر چه هیر کلو راو رسیدو گرده ای دا حدیره لدروازه سر و دریده یوزل کوف او شبکین لگرده ای را کس شل پا دروازه ننواتل او پی وگده پراخ سرک روان شل دی گیلاس او اکاسی لگره ونی خر سلیبونه او د قبرونو شنی پرخی چی ورباندی پرتی کنگل شوی پرخی د سپینو زرو رنگ ورکره و هغه بوی چی پا حدیری که همیشه خبور بی دلتا هم بو خوشبویی او د تازه کندل شوی زمکی بوی یوزل کوف و بیل زمک حدیره کلی ده بلکل لکه یو باغ شبکین و بیل او هغزای که ده غفلیزی یادگار شاته غیل است سوفیا میحاویلونا خخده غواری وی گوری دوار ملگری خیل است تاو شول پا واورا که چه پل پکی پتیده ده فلیزی یادگار پلور شبکین ده سپینو مرمرو وڑی توتی تا اشاره وکنه بوی ویل داده ده غیب قبر داره برا ایو جکتورن ایو یوزل کوف ده احترام پدود خپل خواله رو را پرتکره او گنجه سریه المرت وزلی شابکین هغتا وکتل شابکین هم خپل خواله اوچه تکره او ایو بلا بیویکتو کپره المروتاو دولا او وپرکیده شاوخوا د ګورد سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خبره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ. په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غمجن واوسې. یوزلکو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل، ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزلکوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و. او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو. خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزلکوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزلکوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزلکوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نه شي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. توا تر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزلکوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزلکوف لاړ چې شاپکین وبیني.
کائنات ځوانه شاعره ده. نوموړې له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس می ماښام بیګا تیاره هیره ده. اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم، اوس هغه نه یم چې مخکې وم، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید، ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله. ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس می ماښام بیګا تیاره هیره ده. اوس په هر څه کې رڼاګانې.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو دا شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړې دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کوم چې ته ډار شوی. که نه خبرې لار چا سره ډېرې دي، هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي دي هغوی را برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادیب مې مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلی وه، یعنی ژړلی مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و، که نه ځکه یې ما شعر نګه ژړه وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا یي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ور نه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
خو دا به یو چاته ورسیږي او څوک یې ولولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم، که نه فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډېر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکړي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډېر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شوه، که نه چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کېږي، شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته، او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خو رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
او یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي؟ که نه، یو څوک کولای شي په یو داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، لاشه، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته دا د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللي ټکنالوژۍ لفظونه دي، خو تورمان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي، یعنی دا په شاعر پورې اړه لري، څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وایي.
زو زړه متلای نشته، زو زړه دا څو کاله مزل کو، زو زړه دا څو کاله مزل کو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه، خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سند هم ستاسو خواته در بهیگی نه
وڑ کی دی چورک دی پا مخونو کی وڑ کی دی چورک دی پا مخونو کی نجونی پا کتاب بانی زنگیگی نه خانو پا پیسو لیوانی سوکا خانو دا پیسو لیوانی سوکا عقل خو پیسو بانی خرسیگی نه
گوری بریمن صاحب یو چوک شعر لیکی آغا یو چه متاثر کیگی شعر لیکی خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي که نه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي
ګوره هیواد صاحب دا خو د لاشعور خبرې وي فرضاً یو چا عمر د 40 کاله زه خپله به 40 کلن یم په دغو 40 کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی دا 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 څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې 10 بیتونه هم وي دغه 10 بیتونه د دې لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازی وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبره وي چې زه هغسې وم د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي یا د بلې میاشتې خبره وي یا که لنډ ووایم د یو بل حالت استازیتوب وکړي په کوم حالت کې چې زه ومه مطلب دا ټول بیتونه چې دي ټول شعرونه چې دي د خبرې که متفاوتې دي ژوند هم متفاوت ده یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي ښه خاطرات خرابه خاطرات ټول په د موږ په لاشعور کې زموږ په ذهن کې شته بیا چې کله موږ شعر لیکو نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شیان چې په موږ تیر شوي که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به یې رسوي چې هغه ښه
حد نه لري هیواد صاحب که حد لرلی ډېر لوی شاعران دي هغوی به اوس شاعري نه کوله
مقصد مې دا و که نه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وایي چې چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادیتوب یې راوباسي د ناشناتوب خواته یې بوزي که نه یعنی دا ځینې خبرې شوي دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده هر انسان د بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریکو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
و ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه د تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهېږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې اوس سعود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې خپل عروج ته رسولې اوس نو داسې شعر د دوی په واسطه پېژندل کېږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوي دي
د شعر لیکلو لپاره تیوریکه مطالعه پکار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهېږي یا نه پوهېږي شعر باندې چې څوک پوهېږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم دې برخې ته راغلی یم هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یې ووایم نه پې شرمېږم د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه می دی شیر پاړه مطالعه درلوده، هغه دی احساس خبره و دی درد خبره و هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه و پکې.
یعنی ضرور نه ده چې
پدې سنتونو هیڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولی پوشي بیا کولای شي، البته دا به زده کوي، شوري توګه به زده کوي او په لشوري توګه به بیا استعمالوي. زه دا خپل خبره واضح کوم، فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به طبیعي کاروي، غیر طبیعي به نه کاروي. فرضاً دما یو بیت چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري، دغه ما په طبیعي توګه کارول، یعنی غیر طبیعي مې نه دا کارول چې ما ضرورت ناست ما لفظونه مې سره څنګ څنګ کړي، داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي،
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کېږي کنه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپل خبره کې، خ د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د تل ته رسېدلی دی د دو خبرو، یعنی دا چې کله شعر لیکي د ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریک مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دی یا ولی دی؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي، خو وای مثال دغه اتاق دی، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولای شي چې پویږي، خو که یو کس چې نه پویږي رای ولی ورته وای چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولای.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شیر تیوری نه بحث کوي په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی د ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولای. زیاتره دغه کسان چې
خدای مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه می استثناء یاد کړ، زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډیر کم دي، ډیر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډیر کم دي. هغوی بیا نشي کولای چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې د هغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو، اوس چې د ده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان چې کېږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو.
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، بل به هم ته او په بل پسې به بل ته، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته، چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته، له تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته، او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموش خلې خندل ته، تکه خبر یو کئی گلاب نه خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته، او نن چې راځي یاره نن داسې فکر وکړه چې زره روان یم او په چیرته کې ماتل ته. ډیره مننه.